ار دانه دانه لرم د دې سندره کمپوزټور زخ بخبلم زغوارم چې لږ تشریحات درکم کمپوز د دې سندره پراغ مالکونس کړي راغ مالکونس یو د شپږو مهم راګونو څخه دی اما کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشر ملوي ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړي دي چې بیس راغ مالکونس دی ورسره ګډ شوی راغ دربارې او راغ بیم پلاشری دا درې راګ ما سره مکس کړي دي او دا کمپوز می تر ترتیب کړی دی دا د ستاسو حضور ته به عملی ډالۍ
او مهرباني ډیره مننه استاد
Thank you.
ښاغلی شاه محمد افغان، تاسو خو په ډېرې مجلسونو کې هم سندرې ویلې دي، له هغه مخکې یو انسامبل و چې محلي انسامبل و، په هغه کې هم سندرې ویلې دي. متاسفانه دغه انسامبلونه چې وو ډېرې مجلسې وو دا اوس نسته دي. د دغو نقش د موسیقي په وده کې څنګه وو؟
مننه ډېره مهرباني. هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمد دین زاخیل، چې زموږ د افغانستان مشهور هنرمندانو له استادانو له جملې څخه وو، نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور پر راډیو افغانستان تا د ټلویزیون کوڅه ته هغه ثبتول او دغه ابتکار و ده. نو هغه استادان خدای دې وبخښي وفات شوي دي، نو هغوی فعلا نشته. استاد ګلزمان هم مریض دی، سپینګیری شوی دی، نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو. نو دا اوس موسیقي بل خوا ته لاړو، د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی. هنرمندان زموږ په خارج کې دي، دلته یو نیم چې دي، نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه موږ دوباره ثبت کړو.
افغان صاحب، له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل، په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو دا څوک وو؟
هغه وخت کې ما مخکم تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمد دین زاخیل او ګلزمان استاد
لکه هغې وروسته
منګل و دلته په راډیو افغانستان کې زه وم، لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و، نعمت الله و، طلا احمد استاد و، همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي، د مشرقي د سیمې، نو هغوی نشته فعلا. په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی.
افغان صاحب، اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
آرکسټر کې؟ خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي سندرغاړي ډېر دي.
تاسو هم راځئ سندرې وایي؟
زم لازم او دوی سره همکاري لرم.
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي؟
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړي دي د دغې آرکسټر سره، چې دغه تریشتم د اسد د پاره او ترانه ده او نور سندرې دي.
څه فکر کوئ چې د موسیقي په وده کې دا آرکسټر څومره نقش لري؟
دا آرکسټر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه راژوندی کړي. اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې دغې نه چې دا آرکسټر پاتې و، او هغه لږ څه مشکلات سره مخ شو دا څلوېښت کاله، نو استاد عرفان دغه تبتلاش کوي چې هماغه آرکسټر بیرته دغه نوي ځوانانو نه راژوندی کړي او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب، فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
ډیره مهربانی تاسو نه، تشکر.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکېږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریه جبرخیل راغلی لنډه کیسه ورسره ده، وبورو چې بودا هغه چا ته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایې چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ما ته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دې شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدی شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان دې شي.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصلې خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیرونه کې موږ وویل چې د تشبیه د خپلو جوړونکو اجزا د لحاظ په بېلابېلو اقسام وشل شوي. موږ د مثلا د یو جز د لحاظ لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه مشبه به. د دې عناصرو د لحاظ پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي. په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو وشل شوي. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خواوي حسي وي. دا مطلب چې مونږ چې غواړو چې څه شی د څه شي سره تشبیه کړو، دا دواړه شیان مونږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند و تا کباب کړ، څوک شهباز سم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوي. زړه مشبه ده او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، مونږ حس کولی شو او لیدلی شو. دی ته حسي تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې مونږ د
حواسو ته مخاطب،
زمونږ حواسو ته مخاطب ده. مثلا کروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځومه د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شان یو خوږیږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه،
دا حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلې هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نه یو شی لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه بهي عقلي وي. مثلا د کروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شا نه راګوري هیڅ، ظالم دی رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی. یو څوک انسان دی یا د ده محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت مونږ لیدلی او حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه به یې حسي وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې غم دې غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غل سره تشبیه شوی. غل زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو غم نشو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کروان صاحب یو بل مصرع ده چې د غونډۍ روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډۍ روح د هیڅ وړ شی نه دی لیدلی، اوریدلی او لمس کولی نشو، خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وای چې مرګی مشوم د ما پکانو ولې هر شیبه د وجود باغ دی راکړ خوګ د روح سمر تی راکړ مرګی نشو حس کولای یو مشوم حس کولای شو د تشبیه د دې تشبیه یو ډول دلبندی و دویمه دلبندی چې ادیبانی کوي هغه د مشترک وصف په اساس دی چې مشترک وصف تخیلی دی مشترک وصف حقیقي دی مشترک وصف ذکر شوی یا نه دی ذکر شوی په دې اساس اول ویشي دا ده چې که چیرې د تشبیه د دوو طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقي وي حقیقت شتون ولري دې ته دوی حقیقي تشبیه وایي د درویش دورانی یو شعر دی چې دا مخامخ چې و دلبر ته ګوري سترګې دې نه برېښي چې لمر ته ګوري دلمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعیا شتون لري او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم غرڅنه یمه ګورګورې مې خوراک دي د کاروان سیم شعر دی د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي په یوه طرف کې واقعیا وي یا په مشابه کې وي یا په مشابه کې خو په بل طرف کې تخیلي وي شاعر تخیل په مټ جوړ کړی وي مثلا د درویش دورانی یو ډېر مشهور بیت دی چې که یې له مخه یوې خواته شوي نو هیر به دې کړي زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري اوس د دې مشترک وسط دلته د حافظې نه لرل دي یا د هیرجنوالی موږ وایو چې پلانی ډېر هیرجن دی کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي په انسان کې د دې هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي خو په هنداره کې نشته هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه یاد کړي یا هیر کړي خو د هنداره دا خصوصیت چې موږ ورته مخ وو زموږ تصویر ښیي او چې ورنیسته شو نه ښیي شاعر هغې ته حافظه ورکړي او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده نو دا د هیروالي کوم خصوصیت کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي اولې هغه په استعارې بدله کړې هغې ته روح ورکړې حافظه یې ورکړې ژوندې کړې ده او هغه نه وروسته دغه خصوصیت د محبوب سره پکې مشترک کړی دې ته خیالي تشبیه وایي او دا د هغه اول قسم تشبیه نه ډېره هنري ده دلیل یې دا ده چې ما مخکې وویل چې د هنر یو خصوصیت دا دی چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنري کېږي په تشبیه کې چې کله راځو د هنري د هنریتوب خواته یو فکتور دا دی چې موږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو مشترک وصف لري کوو موږ لوستون کې ته یا اوریدون کې ته د دې مقور کوو چې هغه په خیال کې راشي
څو شی بوله پاره دایم شاعر
شي دایم شاعر شي او په دې ډول تشبیه کې په هر کې تشبیه کې شاعر لوستون کې د خیال نشي کولای ځکه دوه شیان دي زه وایم دا دیوال د تختې د سپینې تختې غوندې سپین دی خو دغه د دیوال سپینوالی هم ګوري د تختې سپینوالی هم ګوري دې کې خیال خبر نشته نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډېره هنري ده یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي او هغه داسې دی مثلا د درویش دورانی شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼې غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي او دا لوستونکي باید خپله پیدا کړي دې ته لنډه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه که چیرې د شیان د مشترک وصفونو پکې ذکر شوي بیا مفصله یا اوږده تشبیه ورته وایي چې د کاروان صاحب د شعر مثال دی چې د اوښ د سترګو په څېر ښکلیو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ساده غزل ترنګ ورکړ دلته شاعر د خپل غزل تورې د اوښ د سترګو سره تشبیه کړي او بیا یې د هغوی هغه مشترک وصف هم ذکر کړی ښکلي ځلیدونکي نو دې ته مفصله تشبیه وایي یا مثلا د پیکار صاحب شعر دی چې واه ته خو د سرور او د نشې غوندې ښایسته یې د زیړ مازدیګري د منظرې غوندې ښایسته یې د محبوب او د سرور او د نشې ترمنځ د ښایسته والی مشابهت او د زیړ مازدیګري او د محبوب ترمنځ د ورته والی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه ښایسته والی دی دې ته مفصله تشبیه وایي بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظه شوی هغه دا دی چې مشترک وصف حسي دی که عقلي یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غواړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي دا حسي دی حس کولی شو که نشو حس کولی مثلا که حسي وي یو ډول تشبیهات دا دي چې مشترک وصف پکې حسي وي د پایکار څخه په مغزل کې چې مخکې مثال ورکړو یو بیت چې هر ناز د سندریز د کته کلکه شي که نرمه د غره غوندې ښایسته یې، د څپې غوندې ښایسته یې. دا ته خپل محبوب د غره سره او د څپې سره تشبیه کړی، د هغه کلکوالی او نرموالی. دا کلکوالی نرموالی د حس کېدو وړ شی دی، او دا مشترک وصف دی. او که چیرې مشترک وصف عقلي وي، دا د تشبیه یو بل ډول دی. پکې د خوشحال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سومې زه به ګلګشت کړم، د بهار ګلونه ما ته هدایت کا. اوس دلته د سومې د سومې کنج او د بهار ګلونه، چې شاعر وایي چې په دې دواړو کې د هدایت مشترک وصف دی. شیخ ته هغه هدایت کوي، ماته دا کوي. هدایت د دواړو ترمنځ د تشبیه منطق دی، او دا پکې مشترک دی. خو دا داسې یو شی دی چې موږ حس کولی نه شو. هدایت لکه په پس شعر کې چې پوستوالی نرموالی د حس وړ وو، د تجربې وړ وو، دغسې هدایت ذهني او انتظایي شی دی چې موږ حس کولی نه شو. یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی، هغه دا دی چې مشترک وصف د مشبه او مشبه او مشبه به ترمنځ مفرد دی، مرکب دی، یو دی، ګڼ دی. په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه د طرفینو ترمنځ، هغې ته مفرد د تشبیه وایي. لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي، شین توتي یمه شکرې مې خوراک دي. دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک دی. او یا د مشترک وصف متعدد وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي، د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي. دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري. یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي، بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي. دوه وصف شاعر ورسره په تشبیه کې په نظر کې نیولي دي. بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب. که چیرې مرکب حالت ولري، بیا مرکبه تشبیه بلل کیږي. لکه د کروان صاحب یو آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي. په تن یې سپینې وریښمینې جامې، په تکو سپینو براقونو سپاره، لکه د سپینې رڼا سیوري راشي، د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا. اوس دلته د سترګې د دوو پیغمبرانو سره تشبیه شوي، خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لري. او پیغمبران هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږې و راوړي مرکب حالت. او مشبهبهي هم یوازې پیغمبران نه دي، هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي. کوم پیغمبران؟ په تن یې سپینې وریښمینې جامې، په تکو سپینو براقونو سپاره، لکه د سپینې رڼا سیوري راشي، د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا. او دا نورم روان دی چې د دوی مشبهبهي تشریح کیږي. نو دا یو مرکب حالت دی چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي.
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي، په دې ارتباط موږ کېدای شي یو څه راته ووایو.
بلکل، د تشبیهاتو یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي. او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي. او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوا ذکر کیږي، او وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي. په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي. لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو، اکثر له غرونو نه چینه راوځي. دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو، او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چینه راوځي. دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي، ژړا د چینې سره تشبیه شوي. او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي. په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي، د ادعا نه مخکې وي، او یا دلیل وروسته وي، ادعا مخکې وي. مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو، څوک به سیقل کا چې خدای آینې زنګ کړي. په دې کې اصل کې دعوا دا ده چې څوک به سیقل کا چې خدای آینې زنګ کړي، ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو. او یا مثلا شیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا، هیڅ تقصیر د صغیر مه کوه کبیره. په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده، خو او اولی چې دی د دلیل په توګه راغلی چې شاعر درسره وړاندې وروسته کړي دي. د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې مه غواړه برو پالې جاهو کې، پورته منزلونو ته نم نخیږي. په دې کې بیا په منظم شکل راغلی.
Thank you. پمر گرم